20 221 124 601.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست د خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته په بادغیس ولایت کې د یوې چاودنې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د بادغیس د والي د ویان احمد جان حنزله له قوله لیکي چې نوموړی وایي پیښه پرون په اب کمري ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې. په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودي مهمات اکثرا ماشومانو ته مرګوب لاړوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 100,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي، خو دا هغه شمیرې دي چې ملګرو ملتونو یې سپتول د 2013 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړي دي. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سین ته د تیلو د یو ټانکر د اوښتو خبر ورکړل شوی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیلو دا ټانکر مازیګر مهال د واورې د ښویېدو له کبله سین ته لوېدلی. د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی، خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو رئیس په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تمرینونه روان دي. د دغه بورډ رسنیو مسؤول عبدالله خان پاکتانی بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو دوه اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربی اماراتو لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی.
ټاکل شوی چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اووریزې مسابقې وشي چې لومړی به یې د پنجشنبه په ورځ د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمېره له 140,000 اوښتې ده. د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټی آر ټی نن راپور ورکړ چې د فبروري د 6مې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. فرانس پرس خبری آژانس، الجزیره تلویزیون او بی بی سی هم د تورته ارقام خبره کړې دي. په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو در رسولو لپاره یو نوې لار چې د بشر اسد رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاص شوې او له دې لارې په بشری مرستو بار یو لس لارې سیمه ته رسیدلې دي. ملګرو ملتونو تیر شپه له سوریه سره د مرستې لپاره د 300 مليون ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوه کمپنیو سره د 1,522 مليون ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی دی. د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمې په چټکۍ سره د تشیدو په حال کې دي. د امریکا پاوز بیګا په یو بیان کې وویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي. د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لاندې خبری برخې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. او دا هم لومړی موضوع، ځینې متخصصان له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په اړه موافقې او تړونونه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګټه نه بولي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر سره د افغانستان د قانونو په سکتور کې د ایران د پانګونې په اړه خبرې وکړې. له دې مخکې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د بیدریغه لیکت پر موضوع هم انتقادونه شوي وو. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د افغانستان پر قانونو له پنګون سره د ایران د لیوالتیا خبره کړې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دواړو لوریو پرون سه شنبه په کابل کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی دی. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې په دې اړه کومه مشخصه پریکړه هم شوې ده کنه، خو ویل شوی چې دواړو لوریو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل له گاونډوي هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په برخه کې په موافقو او بحثونو کې شفافیت نشته.
عموما د قانونو قراردادونه په ستره کچه د هیوادونو سره، نو هغه ستره کچه قراردادونه عموما ډیر ښکاله او تر هغه زیات وخت لري چې په هغه کې باید ډیر دقت وکړل شي، او خصوصا په دغه شرایطو کې چې مونږه د یو خوانه د یو سیاسي مشکل سره مخ یو، دغه سي تصاميم کول شي پراتون کې معنی منفي تاثیرات ولري. زما پاند تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د یو منظم سیاسي ثبات یا سیاسي سیستم د چي هغه کې به مونږ یو تعریف شوی اقتصاد ولرو، په هغه کې مونږ د خپل ملي ګټو په اساس باندې د نړۍ د هیوادونو سره تعامل وکړو، اړیکې ور سره وساتو او په دې اړیکو کې یو بالانس ولرو.
ایران روانه میاشت ویلی و چې غواړي په افغانستان کې یو ګډ سوداګریز مرکز پرانیزي چې هم د افغانستان او هم د ایران د سوداګرو په ګټه وي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په خپل پرونی خبر پانه کې ویلي چې په کتنې کې پر دې خبرې وشوي چې د غاټ سوداګریز مرکز دی د دوړو هیوادونو د پولي پښل کیلومتري کې وي. دا سرګندونه داسې وخت کې چې افغانستان نورو هیوادونو ته د پانګې د لګډولو خبرونه ورکول شوې دي. په لیندې قوس میاش کې راپور ورکړل شو چې یوازې د ایران په مشهد ښار کې د افغانستان 1400 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی د شتمنۍ اندازې 1 میلیارډ ډالر ترسیږي. په همدې حال کې د افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان ته په بدریغه توګه د ډبرو د سکرو پر لیکت هم انتقادونه شوې دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سو میاشتې وړاندې د کابینې په یو غونډه کې ویلي وو چې دوی بل افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه هر کال 2.2 میلیارډ ډالر وسپموي. انتقادونه شوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي، نه د وایدو په اړه شفافیت شته نه هم د کاروبار په برخه کې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو شکایت کړي چې د افغانستان خپل سکاره نور هیوادونو ته روان دي، خو په افغانستان کې دننه د ډبرو سکرو او نور سونتو کو بای لوړې شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو غړو د دې غورزنګ د مخکښ غړي او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی. علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون د کراچۍ له زندانه خوشی شو. پر هغه د حکومت پر ضد د پاراونکو ویناو تور لګول شوی و. ښاغلي وزیر پرون هم د پاکستان ادارې پر خلکو په ظلم کولو تورنې کړې. په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي.
علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون سه شنبه د کراچۍ له زندانه خوشی شو چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی هرکلی وکړ. پر علي وزیر تور لګول شوې و چې د حکومتي ادارو خلاف یې پارون کې څرګندونه کړي، خو په خپل علي وزیر د غتورونه په وار وار رد کړی دی. هغه چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استاذ و له زندانه له خوشی کېدو سره سم ویلي چې د پوخا په څیر په خپل مبارزې ته دوام ورکوي. علي وزیر وروسته د لزګونو کسانو یوې غونډې ته خبرې وکړې.
همیشه د پوره د ظلم د جبر د ناروا او په مظلومو خلکو باندې د ظلم لري اختیار کړی دی چې کله بلنه برا افغان کې پاکستانی ریاستی ادارې خپل د شتګردي خلک په کار کول، خلک په وطن کول، خلک اغوا کول، ورکول، لا پټ کول، مکول او به دا پرشن کول او دا خبره کول چې به ګناه خلک به مړکړه ته پرشن کې به چې موږ د شتګر مړکړل دا هغه په خلاف چې کله هم تنظیم پی ټی ایم راپورته شه او د ریاستی ادارې او د ریاستی جنرالانو تر مخامخ ودرېده، او د ریاستی جنرالانو لاس ونیو چې دا ظلم دې کړی دی، نور په دا خاوره باندې تزلم نشي.
علي وزیر د 2023 کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې نیول شوی و چې بیا د سند یالات پولیسو ته وسپارل شو، ځکه د سند پولیسو ویلي چې علي وزیر د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د حکومت خلاف پارون کې څرګندونې کړې دي. د علي وزیر د خوشی کولو ضمانتونه په وار وار رد شول او د هغه خلاف 19 دوسیه پرانیستل شوې چې په وو هغه کې د هغه د نیول کېدو امر شوی و. د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره په بیلابیلو خارونو کې اعتراضي غونډې هم وشوي، خو حکومت په دې برخه کې پر خپل پخوانی دریز ټینګار کوي چې هغه په زندان کې د علي وزیر ساتل و.
د پختون ژغورنې غورزنګیا پی ټی ایم د مخکخ مشر علي وزیر د خوشی کېدو او د پاکستان د حکومت په مخالفت کې د ورستۍ وینا جزئیات مو اوریدل. اوس ورځو د نن ورستۍ خبری سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوا پخوانی لوبغاړي عمران فرهاد او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګۍ او مرکز د توپوهنې او توپاچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکو په یاد مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي چې د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز په دې ورستیو کې د ادارې د مشرتابو په سپارښتنه رامنځته شوی چې پکې د افغان لوبغاړو پر غوره توپاچونه، توپوهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کار کیږي. سلویخ کلن عمران فرهد د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلي سکنډلاسه توپوهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او په وروستي ځل په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. خاغل فرهد د سلویخ ټیسټ 85 ورځنۍ او نړیوال شلوریز سیالیو د لوبولو تجربه لري. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لیست ای کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېیمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږ کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه راز رانا نوید الحسن د خپل وخت اچټک توپاچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 زیږدیز کال کې پاکستان ته ولوبېد. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویا ورځنیو او 4 شلوریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 155 فرست کلاس، 190 لیست ای او 126 سوداګریزو کورنیو شلوریزو سیالیو کې تر زرو زیاتې وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د عربي متحده اماراتو لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ویلو ده چې افغان کرکټ بورډ وایي د لوړو وړتیاو او درملنې مرکزونو لپاره ځینې نور مشهور مسلکي کسان هم په دندو ګماري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي. خو له هغه ورس مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین لویدیځو متحدانو پرون په بروکسل کې په یو غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د لیکت په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د اوکراین د ستر درستیز دفتر ویلي دي چې روسي ځواکونو پرون 2 هوایی او 2 راکټي حمله کړې دي. اسمت څروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل هغه هیوادونه به چې تر اوسه اوکراین ته وسلې لیږلي خپل د کار ته دوام ورکړي. د هغه په وینا دغه هیوادونه غواړي ډاډمن شي چې اوکراین د اړتیا پر وخت د روسیې د یرغل په وړاندې وړ امکانات په لاس کې لري. د آستن په خبره د اوکراین ملاتړو هیوادونو د ټانکونو، مهماتو او د هوایي دفاع د دستګاو په ګډون اوکراین ته د نورو مرستو ورکولو شپنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو جنگي جټ الوتکو په اړه کومه بیانیه نه لري چې اوکراین له خپلو متحدانو غوښتي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پلیکنه په عین وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو ته اشاره ویلي. روسیا هغه سرتیری او زندانیان جګړې ته لیشي چې د هغه په وینا پښې د ګور پر غاړه ده. د میلی په وینا روسیا په ستراتیژیک، عملیاتي او تاکتیکی لحاظ ماته شوې ده. د مارک میلی په وینا روسیا په نړۍ کې منفوره شوې، حال دا چې نړۍ د اوکراین له زړورتیا الهام اخیستی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي زیاته کړې، د هغو هیوادونو شمیر اوس یولسو ته زیات شوی چې غواړي اوکراین ته ټانکونه ولیشي. د دې ترڅنګ دوه ویشت هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلیو ځواکونو جنگي وسایط لیشي. شپاړس هیوادونو بیا د توپخانی او نورو مهماتو ژمنه کړې او نه نور هیوادونه د هوایی دفاع دستګاه ویلیشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وای، پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو په درشل کې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، ځکه ویل کېږي مسکو یوې اټکل شوې لوی جګړې ته ځان چمتو کوي. اوکراینی چارواکو پرون سه شنبه ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک مربی په دونیتسک کې د جګړې پر ټولو کرښو لدې جملې پر یخمود شار چې د شخړو په مرکز بدل شوی لګیدلې دي. د بریتانیا استخباراتو پرون په خپل ورځنی راپور کې وویل د روسیې د واګنر شرکت اجیرو جنگیالیو په چیرو دریو ورځو کې د یخمود شار په څنډو کې لږ پرمختګونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د دفاع د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات کړي دي. د اعلامیه له مخې پرون روسي ځواکونو دوه دیرش هوایی او دوه راکټي حمله کړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په باور چې والنټاین څوک وو، د والنټاین ورځ څنګه نړیواله شو.
قدم د عشق په دښته کې ایکدا، لار د کرکې پرېږدا، په کائناتو کې مینه اروا ونڅوا.
دا شعر هم لرو.
زړه ولای می غرزی خدای دی خیر کی ببرایا، تصویر دی وحشت کسیو کی لوڑان دی گرزوم.
د کتاب علمی بهر رضاکار ځوانان څر ډول کتابونه راخوندوي.
د پنګار خدا ست کی برخ نه کو نه خدا ست متوجه مثلا دا کتاب دی نظر یی خلاف دی غی نظر یی خلاف دی.
لوګریان د محمد اخی پولس والی کی د جمهوریت ته وخت د یو نیمګړی موسم د چارو د بشپړې دوه هیله لري.
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشل د موزیم څخه لیدنه وکړي.
د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش
په دې خبرونه کې کیسه هم لرو.
سړی کوچنی کانه اخیسته او په شګو کې ګډ وډ کارته کاږي.
په همدې کې سه نقد هم اوریدل شي. دیش کورس د نړۍ په کڼو هیوادو کې ولمنسل شو. د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې کرسمس او نوې کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېر مبارکياني یو بل ته ورکوي. د والنټاین لمانځل له پیړیو پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوی دی. کله چې خبره زړه شي، پخوانی شي او لوی شي چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مو دی. ولسونه په دې ډول پردي کلتور ته هم خپل جامه وراغونځي، لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي، خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هیوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هیوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړ کیږي چې له دې امله دی وخت د عشق او مینې سمبول وای. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي.
دا ولنټاین یو ریخه چې اصلي ګړل کیږي لرغونی روم ترسيږي. دا یو روایت لمخې په دې ورځ باندې د لرغونی روم په پاوټنونو کې اوسي قرباني کړي، بیا به د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ پنجونی ډيري بهر تراوتلې، دوی په دې باور وي کده اوسي په پوستکی ولګيږي او امیندوارې بشي. ډېر ماشومان به اوسي کوي او زیګون به اسانه شي. په دې ورځ دوه داسې هم وو چې په یو ډبی کې به د انجونو نمونه لیکلي وو چې هر هلک با دې ډبی ته لاس کړ او د کمنجلې نوم به په ګوتو ورغې د با لدینجلې سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله نه کله اتره واده رسیده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن مو نو زینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي، په دې ورځ کې دینی ریخي و پلټلې. دا سی روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیره په دې باور دی چې ولنټاین په دریمه میلادي پیړۍ کې په لرغونی روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 1496 میلادي کال د فبروري 14 د ولنټاین په نوم ونموله، خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې د کم یو ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په دریمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو پاړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړې دي. امپراتور کلادیوس ویلي چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخې ونیوله. خو ولنټاین د عشق بنوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دې زندانی کړ. دې په زندان کې پیوی ساتونکو مین شو او دا خبره چې افشا شو امپراتور دده د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. دا سی ویل کیږي چې د ادام په شپه ولنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخر کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن دا ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقانی وبل تلیکي. دا ولنټاین نومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریټانیا په کتابتون کې خوندې دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی. دا یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي، د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کال وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته ده. د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیه ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق بخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره بخوانی چې آغاز یې نشته نه دی. د دغه عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهن یا یو شمیر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلې پرته له څه شکه چې شعر دی. په ازادي راډیو مجله کې مو تاسو ته د دوو داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړي دي چې پروسه ښکالي د خواجه شعرونو د وی پاڼې لوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړې دي. یو جایزه او مې نه فنا اخیستې ده. د دې یو غزل د دې په شخ کې
پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا لکه سر شوې سرند غېږې ته راشه په ناز زما په رګ رګ کې مهینه نوا ونڅوا راشخ کالو د قدمونو د ژوند موسیقي راشه سندره میکړه ژوند را ته بیا ونڅوا د پاولیدار کمیس لمن می پاتن ګډکړه پاس پټټر می لونګینا هوا ونڅوا قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده په کایناتو کې مینه اروا ونڅوا د محبت څراغه مرګ مې د ړومبۍ ویدرنا د محبت څراغه مرګ مې د ړومبۍ ویدرنا په شیشګۍ کې د رنځوره رڼا ونڅوا لما نه ماخله زما یاغي باغي خویونه په مستو سترګو کې مې مسته ګنا ونڅوا فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوه فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوه روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا ونڅوا روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا ونڅوا په ننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا
لآمینه فنا څخه په مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته راستولی وو په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب خوانی دی د مینې ډیر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کیږي د غوره شعرونو د ویب پاڼې د پروسش کال یو جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه له دوی څخه هم غزل سره اورو
غزل وربل تدی مینی هلی تان دی گرزوام پا گرد که در تتکی سری سرسان دی گرزوام بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام دی زړه ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام
خالد ریحان ببری مننه چې خپل شعر یې پر ازادي راډیو مجلې لورولی وو او را لېږلی وو وړاندې په خپرونه کې تاسو ته کیسه لرو او د کیسې نقد خو له خبرتیا وروسته مو د کتاب علمي بهیر له تاسو خبرو چې تر خلکو کتابونه رسوي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه
کتاب علمی بهیر په خوست کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي. په دې بهیر کې شاوخوا دیرش رضاکار ځوانان سره یو ځای شوي دي چې دا هڅه کوي. په دوی کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی په واورو چې تر اوسه د خوست په کومو سیمو کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي.
کتاب علمی بهیر د خوست په شپږو ولسوالیو کې تر اوسه عامه کتابتونونه پرانیستي دي. د اغیلې ډلې اسماعیل خیل منځزي او د مرکز اړوند لکڼو سیمه د ګوروز ولسوالی نظر شکوټ مشن بواد سیمه د ولسوالی او ورسته مسافل تقریبا میاشت وړاندې چل ته یو پټن ترني شو
د کتاب علمی بهیر دغه هڅه له څو وخت راځي شروع کړی دي چې ما کتابتونونه جوړ کړي
دغه هڅه د کتاب راتلونی بهیر په 1990 کال د سرطان له میاشتې راپیل شوې ده چې تر اوسه هم دغه کار دوام لري
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې ما کتابتون ته ورکوي یا کنه راټولوي له نورو لیکوالو
دلته په وړه کار کوي لومړی خدای کتاب علمی بهیر غړو ته وګورو تقریبا ډیر غړي دي ډیر شاو شغړي دي موږ هر مو میاشتې وناستلرو چې په خابه د قبایل ریاست کې دا کار کوي او یو پارک یو موږ یو ناستلرو په کې په نوې پرمختګونو نو وختونو پلانونو باندې هم خبرې کوو د کوم کتابتون چې جوړ شوی دی د هغه څخه د سرانی پلان هم جوړو چې لږه بای ترنه وشي او دا غوی په کتابونه یو بل ته تبدیل کو دا کار کیږي د دله پر په دینه څخه کې د کتاب علمی بهیر غړي او څنګه د پیسې سره راټولوي چې هغه د غوند مصارف هم پوره کوځه چې ارګی کتابتون پر انکل کې یلته یو غوند لذیلی تر څو هغه د سیمه خلک هم خبر شي او غوند کې ګډون وکړي او تر دې نه دا مبارزه چې د فیسبوک له لارې مخته وړل کیږي او دا کار ټول خصوصي ځوانانو او سنگیرو او تعلیم یافته خلکو نه مشترک ډیر مرسته کړي دا او دا غوی کتابونه دي چې د امرسته کې یو لاندې غیامه کې د پین جوړیږي او یو څنګه اخلم چې د بهیر د غړو لپاره څنګه پیسې ورته برابر شي خپل یو تر دې امرسته د خلکو ده
تر اوسه پورې تاسو ویل شي چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځب ځای کړی دي
لومړی کتابتون کې موږ پرانستلو اسماعیل خیل منځزي کې په کې تقریبا در 550 کتابونه دوهم کې تر 550 دیر شو کتابونه دویم کې هم دا 1500 خوښاو او هم دا 1500 تر زرو پورې یو کتابتون کې موږ هغه کتابونه د اپوزینو ځایونو کې هغه د کون کله لپاره کړه کړه تاسو هم واده مشل کیږي چې لږه هم الته استفاده وشي ورسته کتابتون چې موږ ټول برابر کړو تقریبا 1500 کتابونه د مختلفو کولو کې ډیر یو لوی کتابتون و هلته به کې خدل شو
تر دې ورسته تاسو څه پروګرام لري چې په نور سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړئ؟
بالکل د کوز دینې شپږو سوالي افاتې دی لا چې ارتیا مو سستیږي چې هلته عامه کتابتونونه پرانیستل شي نو دا لړۍ بالکل غزو هم دا کار ته به ان شاء الله دوام ورکوو چې نور ولایتونه ته به هم غزيږي او د خوست ولایت مرکز خو هم دا د کتاب لیو هیر کوم غړي چې دي د خپل کتابتونونه د خپل شخصي کتابتونونه خلکو ته ورکوي او ترڅنګ د عامه کتابونه چې کوم ورټول شوی دي مرکز کې ستل کیږي نو تر څو چې ولسوالۍ ته نه وړل شي دې هم خلک یې مرکز کې استفاده کوي
کوم کسان چې تاسو کتاب ور سپاري آیا کوم ضمانت لري اخلي څنګه ور سپاري چې هغه بیا برته تاسو ته در و سپاري چې کتاب ځای نشي
ولسوالۍ کې لدی د اصلي تذکیرې اخیستل کیږي اصلي تذکیرې معنی ته شي چې کتاب بیرته و سپاري تقریبا یو نه دوه نه ځینې له کتاب له هجن سره هم د وخت اړاو لري خو ډېر څنګه په وخت باندې نه کوي تر څو خلک یا بیروندینه شي یا مینه رقمونه شي اصلي تذکیرې کی او ترڅنګ په مرکز برخه کې ودا کار کیږي چې د غوی نمونه ثبتيږي نو مې لیکل کیږي او لږه ورسره چې مثلا ملګری وي یعنی دوی چې مثلا دوی په جنن څنګه نشته نو غوی نه بیا تذکیرې هم ناخلو او کتاب ورکو
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه پدې عامه کتابتونونو کې راغونډ کړی دي
دلته لکه مخکې چې دا ونه وشو دا کتابونه د خلکو دی او خلک ورکوي مختلف ذوقونه دي مثلا زیاده بیات لولم بهیر د کتابونو ډلې کوم نو تبد ما سره د بیاتی تاسو د بل سره د بل برخه نو د بل بل برخه کتابونه هم تر ترجمه کیږي چې دا د خلکو له بل بل کتابونو دا کتابونه راځي او د ټینګار په داسې پیوي برخه نه کوو نه په داسې کوو چې مثلا دا کتاب د دې نظریه خلاف دی د غی نظریه خلاف دی دې شي ته توجه نه کوو عموما دغه فکرونه مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي، لیکل کیږي او پنځول کیږي. نو د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه ترلاسه کړي.
نوم مې محمد نبی اتل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یو ډله موجوده ده، دوی خلکو ته عامه کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څو وخت مخکې هم ما ته یو کتاب راکړی و، د کتاب نوم و سینوها. د سینوها کتاب که څه هم حجم یې ډېر لوړ دی، شاوخوا 800 صفحې لري. د کتاب په لومړی کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې زه دی ولولم، خو کله مې چې کتاب ولوسته د کتاب هغه منځپانګې مې چې ولیدله په کتاب کې ډېر څه و. کتاب د مصر د پیرغوان دی و ځانګړي ډاکټر یادښتونه دي په دغه کتاب کې ډېر سره غلي وو. مثلا دا کتاب د یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې په ټوله نړۍ باندې وګرځيږي، راوګرځيږي، ټول هیوادونه وګوري، خلک وګوري، د هغوی له کلتور سره آشنا شي او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډېر څه زده کړي یا ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو مې غوښتنه ده چې دغه کتاب ډېر څه لري، کتاب کې ډېر څه موجود دي. که غواړي چې د خپل ژوند مشالې وګرځوي، په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوي، نو دغه کتاب ولولي. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې ماته دا کتاب راکړ او دغه کتاب په اساس باندې زه وتوانې دم چې ډېر څه زده کړم او په عقلي او علمي لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نو مې رشید منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شو دی چې زیاتره ځوانانو ته د زده کړې او مطالعې زمینه برابره کړې ده. نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ماته هم یو کتاب راکړي. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک بجاړې، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد دی. په دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړل.
حکمل یم د اسماعیل خیل و مندوزای ولسوالۍ څخه. دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بېلابېل او غوره کتابونه کېږي، چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د هغې ځوانانو له جملې څخه یو ځای یم چې بېلابېل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي او ډېر مې خوښ شوي دي. چې هغې له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتشه باران دی ناول دی، ډیره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډیره ښه انځورګري کې شوې ده او ډیره ښه نوي تشبیه کې شوې دي او ډیره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وای د نن لوستونکي د سبا رهبر. معاصر بریتانیایي لیکواله ایما تامسن وای کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب به مو مټ شي. دا سجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مس عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. دا سجرډو خبریال نجیب لالو خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښونو ورسولې ده.
په پام کې وا چې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د مسعینک د لرغونې سیمې د آثارو د کې خودلو او نندارې لپاره په ډیر جری بزمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړي شوې ځمکې چار دیوالی را تاو شوه، خو د نظام په سقوط کې دوه سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دي پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ رادیو ته وویل
نو زمونږ خواهش داده له دولت خهيله موداده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړی، ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشل دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمه یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریزوایی د مس عینک د لرغونی سیمه آثار دومره ارزښمندی چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرنی ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې ترڅنګ به د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادت چې دی یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چې دی هغه راوړل شي او دلته ننداري ته کې خدلې شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرنی سیلانیان یان هم د سیمې تراشی او د دې سیمې اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آقای ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډری کارونه لسره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روان او تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینه کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او را انتقال شي دلته. ګټه او فائدہ دولت ته او امدار قومولسته ده سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولست په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدې حال کې د لوګر سیمایي چارواکي وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجې ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په دې سنجره به مزه کوي چې دا جوړیږي او کاري دومره سوی ده چې یوازې چار دیواری ده سره سوی ده جوړه سوی ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپل بودیجې امکاناتو ته خصوصا اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کارکوونکي وایي تر اوسه په دې لرغونې سیمه کې بیلابیل لوی یا وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 میسي سکې هم موندلې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دوه ناولونه چاپ شوی دي. یو ناروغ نومیشي، بل ورک شوی. شغلی اثر نږدې سل ادبی ټوټې لیکلې دي او شاوخوا 15 لنډ کیسې. د سودای په نوم د روی ولنډ کیسه له دوی څخه ورو بیا به نقد مخ کړو.
سړی د غره په لمن کې یوې لوی راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدل. و ابن ورنګ دې شو مخامخ ورته کې ناسته وایو ته ولې دا څوره زدل ترازی او له سهار تر مخامخ په ناسته سړی سر پورته کړ. څو شیبه د غابن چیرې ته زیر شو چې خیرانې څنې باندې پهول سوړ اسویلې وکې او وایو زه د بی ځای وخت رول پر ناروغي اخته. غابن حیران شو د سړی په خبره ده نه پوهېدو په دود دې تندای تریو کړ او به پورته وغورځول. د سړی په سترګو کې اوخ کلارې بارې کې دې غابن ته په خرینې ولې غابن نه پوهېږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي ځکه ته طبیب نه یې سره له دې چې طبیبان پوهېږي دا څه ډول ناروغي ده خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدل. د غوابونو وښکې له ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېده او وایې وای دا لا څومره سخته ناروغي ده ته لږ راته پرې وغږېږه زه هم وویرېده هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او وایې وویل هلته ګوره ستا غوایان سره ښکر پښکر شوي. غابون شاته وکتل په بیړه پورته شو او منډې کړې کوتکې څرخاو او په زوره زوره یې وویل چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو بېرته راغی او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتی ووهلې. سړي کوچنی کاڼی اخیستی وو او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاږلې. غابون وویل ښه نو تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و بیل د چواګون ته وګوري وای معنا چې انسان نه غواړي ډیر څه وکړي خو هیڅ هم له لاس نه کی ټول ورځ په دې سوچونو تیر کړی چې څنګه یو څه وکړي. وابون وخنده او وای وای دا خو ناروغي نه ده سودا اخیستی او لټ شوی. سړی سر را پورته کړ مسکی شو او وای وای مهم فکرونه او سوچونه پر پوهیږي وابون بیا تندی تریو کړ او اوږې پورته وغورځول سړی زیاته کړ ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وي چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند یې بې له دې چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تیر شي. وابون وویل داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته؟ زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پرېکړه وکړم او نور ویده شم. سړی مسکی شو. وابون یې مسکا ته حیران حیران کتل. د سړي شونډې وخوځېدې، خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی یې په اړه پرېکړه نشي کولی. همدا د پرېکړې ځنډیدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پرېکړې شي. وابون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. سړي د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې. لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده. بیا یې وابون ته مخ کړ. ناوخته نه ده؟ وابون اسمان ته وکتل، له ځایه پورته شو او چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو.
اڅر صاحب، په دې کیسه کې د یو سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر ښه انځور شوی دی. دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې له یو غوابون سره څه وایي، هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدې سړي دي. نثر روان دی، خو وړې خبرې شته. طبیعي خبره ده، مثلا د او کلمه څو ځایه پرته له دې چې ضرورت وي په کیسه کې راغلې ده. لکه سړي د غره په لمن کې لوی پرشي ته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و. یا په بله جمله کې، ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې؟
شبر صاحب، زه چې کله لنډ کیسه لیکم، د ما اکثریت پام چې وي هغه خپل تخیل ته وي، او هغه عاطفه چې زه غواړم چې پکې انځورې کړم په ادبي پنځونه کې، زما اکثریت پام هغې ته وي. او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخي او جملې لیکم. د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل لولم، نو زه دا یوه کمزوري بولی، البته کمزوري ده چې ډېر پام د هغه جوړښت ته نه رانه کیږي. دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست ته، نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسو اشاره وکړه دا پکې اضافه ده. البته کله کله زه د هغه نه مېرېږم په جملاتو کې، چې که چېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې، لنډې لنډې جملې وکاروم، زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورسېږي.
عادتا په داستان کې بهتر ده چې جملې لنډې وي. ډېره استثنا راځي چې د داستان جملې اوږدې سي. دا یو بل په شفاهي ژبه کې همدا ستاسو یوه جمله بېرته راواخلم. مثلا چې ووایي چې سړی د غره په لمن کې پرشته ډډه وهلې وه، سر یې ځوړند و، آسمان ته یې کتل، په مځکه کې لاس واهه. یعنی په عادي ژبه کې همدغسې وایو. زه فکر کوم په نثري ژبه کې کله ناکله دغسې کلمات زیاتوو، شاید علت همغه وي چې له هغه نثري ژبې بیرته حتی شفایي ژبې ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي. بل شي ته به راشم نثر په برخه کې، نور د کیسې جوړښت ته به بیا وړاندې مخه کړم. په داستان کې لکه دغسې کیسه چې تاسو لیکلې ده، په دې کیسې کې اضافي شیان نشته، کیسه بې ځایه نه ده اوږده سوې. په ورته وخت کې له هرې کلمې سره حساب پکار دی. که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر یې ځوړند و، بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کړي. مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړې، ځوړند سر تصویر تکرار شوی، اوږې پورته غورځول تکرار شوي، د تندی تریو نیول تکرار شوي. فکر نه کوي چې بهتره دا ده چې فرضاً یو ځل تندی تریو کړو، بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي، فرضاً ویښتان یې کش کړل، لاس یې په لاس ووهه، لرګی یې لمځکې ووهه، یو بل تصویر ګټور نه وي؟
بالکل شیبر صاحب، تاسو نظر صحیح دی. څومره چې تصویرونه موږ ډېرولی شو په کیسه کې، همدومره کیسه تقویه کوي. خو زما سوچ د کیسه لیکوال په حیث دا دی، کچېرې زه کیسه لیکم نو که په یو نقاد نظر دا کار کوو، هغه به زمونږ عاطفې ته تاوان ورسوي، زمونږ تخیل ته به تاوان ورسوي، او بیا شاید ښه نثر ونه شو لیکلی.
ستاسو خبره سمه ده، زه ستاسو خبره تاییدوم. زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکئ چې څرنګه دې ذهن ته راغله هغسې ولیکه. وروسته دوهم ځلی چې کیسه ګوري هغه تصویر چې تکرار شوی و هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بې خوند معلومه شوه هغه ترې لري که، هغه او چې زیات شوی و هغه لري که. په اول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نثر ته پام وکړي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکړي ممکن عاطفه ګډوډ شي، که څوک عاطفې ته پام وکړي نثر ګډوډ شي. اثر صاحب مکالمې په برخه کې د یو کرکټر مکالمه د دې سودای مکالمه ډیره دقیقه راغلې ده، عالی مکالمه ده، یعنی د دې کیسې تر اخره څوک په دې پوهېد چې داسې یو څوک خبرې کوي چې د یو سودایي سړی دی، او هم د ده روحي حالت پکې احساسولی شو، هم پکې دا ښکاري چې دی یو څوک دی چې زده کړې هم کړې دي، ځکه یې د له کلماتو داسې معلومې شي. لیکن بل لور ته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د ده نه ښکاري. مثلا غوابون وایي ته ولې دا څو ورځې راځې له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې، یا بله جمله تاسو ته وایم دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وژغېږه زه هم ویرېږم هسې نه ما ونیسي. په دغه دوو جملو کې چې ما تاسو ته وویله زه درېیمه جمله هم وایم بیا بېرته راځم دې دویمې جملې ته. داسې سوچونه او فکرونه کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پرېکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغو درو مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د خوابون دغه جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د یوه خوابون خبره ده، اما دا نورې داسې دي لکه دا سودایي چې هم خبرې کوي د سودایي او د ده تر خبرو ترمنځ توپیر ګرانه دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله مکالمې مو بیا وروسته د ایډټ په وخت کې دوم ځلي ولوسي چې د دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته؟
ما په نظر دې کې بزان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه ده چې د داسې خبرې نه ورته کوي، د خبرې د یوه بې سواده غوابون نه دي، یعنی له دغه جملې پرته ته لږ راته پرې وژغېږه دا یو څه د یوه بې سواده سړي جمله ده، یعنی له دې پرته د دې دواړو سر کرکټرونو خبرې سره نږدې دي لکه یو انسان چې خبرې کوي، بهتره ده چې سره بېلې وي.
تاسو مخه دا ده چې نه د غوابون لهجه یو څه ډېره ساده باید وي.
زما مطلب دا ده مثلا زه تاسو ته مثال درکم، مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایسئ کنه وای وی ویل چې چو ډېر تصویري او مکالمه کې ډېر په ځای هغه ځای سم ده، یا لکه بیرته همدا تکرار جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د غوابون ده، لیکن مثلا زه سوچ کوم دا لا څنګه سخت ناروغي ده، زه ویریږم ما و نه نیسي، یعنی یو څه کلیوالي یو څه د یو بې سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوي وای شای بهتره بو. اثر صاحب د کیسې تصویرونو ته کراشم، ځینې تصویرونه ډېر ښایسته راغلي دي په دې کیسه کې، مثلا خیرین څڼې باد راپولې ښایسته تصویر دی، مثلا غوابون منډې کړې کوتک څرخاوه په زوره زوره ویل چو دقیق تصویر دی، او څوک دستي همدا انسان د چا سترګو ته درې د سړي مخې ته په شګو کې پلتې وهي دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. له لویه سره ستاسو د کیسې نثر روان دی، نثر مو د کیسې دی، زموږ د ډېرو لیکوالو د کیسو او مقالو نثر زما په باور سره ورته دی. کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي کدا پیښې په کمره کې راغلي دا د کیسو نثر دی، کرا نغلي دا د کیسو نثر نه دی. د کیسو د نثر یو بل ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي، یو څه ښکاره کوي. ساس په کیسه کې یوازې یوه جمله دا ستونزه لري، نور کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته ووایم، لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکاری ده، دا ستاسو خبره ده، څرنګه هم داسې نه ده؟
بلکل دا خبره ده، ما ده دا تصویر ما راخسته ده، ما کوشش کړی ده چې یو غمجن ماحول انځور کړم دلته،
او کرکتونکو وایي دا کار مکه
کار ما کړی ده، کرکتونکو ته مې پرې ښه ده وایي چې نظر په ور کې زه ډېر خوشاله یم، او کچېره کوم داسې کار وي چې باید وای نه کړم نو هغه زه په راتلونکي کې بیا په نظر کې ضرور نیسم.
وای هر نثر تک یو څوک بیرته لسره وګوري خامخا یو څه پکې وي کنه، ستاسو په دې شایسته نثر کې هم ځینې دغه رقم داستان له نظر د شان شته. ستاسو د کیسې وروستۍ جملې ته به زه راشم، تاسو لیکلي دي غوابون چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو، که چیرته دا د چوپه کلمه ترې لرې کړو په مانک چې تخیر راځي
د چوپه خوله ما زکه ورته راوستلې د دلته شي برسه چې دې سړی له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړې دلته یو عجیب خبر د غسودایي دته داسې خبرې کړې دي چې دای په لکه باندې فنو کې چټوب کړی نو به دا دنه چې یا په مشپله کوه هی په غوا او پسې یا کومه زمزمه وکړي یا چبل څه وکړي چوپ خوله لگا دای هم چې باندې فنو کې ډوب شوی په خپل غوا او سره باندې ځوان چې دلته داته چوپ خوله کلمه به پر ځای وي
څنګه چې تاسو توضیح کړه دا سم ده یعنی همداسې ده یو بل پښتنه کیسه د ټکر یا د ټکرونو نتیجه ده دلته نتیجه څه ده
شیبر صاحب ډیری لیکوالان یو نقشې ځان تر سم کړی لدی کیسه په لیکلو کې مثلا پای دی پیښه ده د پیسې اوج دی او مشکل وکړه دا په کیسه کې راولي او بیا هغه اخر کې حل کوي په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبی نثر دی خاصته وي رښکون دی ولري ښکلا دی ولري حتی که ډېره تلوسه هم نه یو پکې زه یې مخالف نه یم او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم زه وایم چې هنر دی وپنځول شي په هغې کې که لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایې رسوي لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی نو د مانا که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه د کوم پیغام لپاره لیکلې ده
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب سوال د نتیجې ده یعنی نتیجه څه ده
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم سره کوم
د داستان ژانر ځانته ځانګړنه لري د دې خصوصیت دا دی چې د ټکرونو یو نتیجه باید راووسی
صحیح یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کوم خبرې شوې دي یو نتیجه نه دراوته لینو
نه ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده تاسو په نظر نتیجه څه ده
که زه وایم چې زه نه پوهیږم ځان چې دا به سم ځواب وي تاسو ته وایم
را به شم دیته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایي د عنوان په برخه کې فکر نه کوي چې بهتره ده چې د سیو عنوان وي چې څوک ورلمخه کرکټرونه پیژني لمکالمو لتصویرونو او د کیسې لمتنه په اخر کې د نتیجه واخلي چې دا سړی سودایي
تاسو خبره سمه ده شي بر صاحب خو سودایي عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې کلوستونکې یو ګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دا سودایي څوک دی څنګه سودایي دی ولې سودایي شوی دی ما ځکه دا کار کړی دی
لمومند محمد یاسر څخه مننه چې همې سلاسه دی روی مجلې سره شریک کړه او همې په نقد کې برخه را سره واخیسته له همدې سره د دې اونۍ ازادي روی مجله سر تر رسی شي تر بلې وي زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وي
دستور د زمانی کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانی کاری دستور د زمانی کاری مستیا
وصال کې بنا شغل دیوا هر زم بهرو تجي بغم دیوا ګړه ګړه يبل زغم دیوا اوستا خبره بهاني خاري داسې دستور د زمانه خاري